دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو به حمزه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې صدا خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغه سپه د خبرونې په دوم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالهی کاکړ څخه وو.
ترکی د پاکستان سیانه ټی وی کمیټي ویلي د ورک کړل سو کسانو په موجود استخباراتي ادارو له چارواکو څخه پوښتنه کوي. د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژي انتقاد کړی دی. اروپایي کمیشن وایي د برتانیا له ټولنې څخه د وتلو په خبرو اترو کې کافي پرمختګ شوی او اوس د مذاکراتو نوې پړاو ته داخل شو. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ یو کمیټي ویلي د ورک کړل سو کسانو پر موضوع د استخباراتي ادارې له چارواکو څخه پوښتنه کوي. تیر مازیګر د نسرین جلیل په مشرۍ د سینټ د بشري حقوقو د کمیټي غونډه وسوه چې په کې پریکړه وسوه چې لومړی به هغه کسان تر ټولو دروازو تړلو دروازو شاته غونډې ته وربولي چې تر ورکېدو وروسته خوشې شوي دي او له هغوی څخه به معلومیږي چې دا چات شتولي او ورک کړي وو. دوی ویل تر دې وروسته به د ایس ای پوځي استخباراتي ادارې ایم ای او ملکي استخباراتي ادارې آی بی چارواکي ورغواړي او ځخه پوښتنه کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو اډیشنل سیکرټري حمید ناصر د کمیټې غونډې ته وویل ورته نه د معلومه چې خلک چا بې درګه کړي دي او خوشي شوي کسان هم ورته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. دول په ورکو 324 کسانو کې 104 کورونه تستانه شوي او 28 کسان نوموړي موندل شوي دي. ناصر زیاته کړی چې په دوی کې د 116 لا هم بې درګه دي. د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا اورګډې کړي. د ګوند تر مازیګر د پېښور پر پرده باغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه چې پکې د تحریک انصاف جمعیت اسلامي عوامي نېشنل ګوند اقامي وطن ګوند او یو شمېر قبایلي مشرانو او پارلماني استازو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین مشال ډټول ګوند په خیبر پښتونخوا کې د قبایلو د شاملېدو هرې هڅې ملاتړ کوي.
دا خبره کوږده شوه او څوک هم په دې کې رکاوټ دی نو کوم به هم نه معاف کوي. خو دا موقعه که د ګوتو لاړه نو کې ممکن ده چې بیا دا کار ونه شي. نو عوامي نېشنل پارټي غواړي چې که هر څوک د فاټا د مرچ کېدو دپاره پروګرام کوي مونږ یې سپورټ کوو.
ځینې سیاسي ګوندونه قبایلي مشران او د پارلمان غړي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې د قبایلي سیمو د ټول ولس رای معلومول ضروري دي. د پاکستان حکومت وایي په قامي بهیر کې د هغو سیمو ورګډول تر 15 کلونو پورې وخت نیسي او دا چې اصلاحاتو ته ژمن دي. تیر کال د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د الوتکې د پریوتو په پیښه کې د وژل سو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې چې حکومت دې د پلټونو رپورټ خپور کړي. دوی تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د پاکستان حکومت د پاکستان هوایي شرکت تیر کال د دسمبر پر 8 د الوتکې تور پریوتو وروسته وویل پیښه د انجن د خرابوالي له کبله سوې ده. د الوتکې له چتراله اسلام آباد ته په پرواز وا چې له حویلی سیمې سره نږدې پریوته چې پکې د عملی او نومیالي سندرغاړي جنید جمشید په ګډون 48 کسان وژل شوي ول. پی آی ای د وژل سو د کورنۍ د غړو د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژي انتقاد کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په ویانا کې له خپل امریکایي سیال رکس ټلرسن سره تر لیدو وروسته خبرې اعلان ته وویل د دې ستراتیژي بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی.
موږ د امریکا لخوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له کبله په یو ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ یې د افغانستان د کړکېچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی.
البته لاروف هله وشوده چې د افغانستان په اړه به روس او امریکا خپلو رابطو ته دوام ورکوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پکې د پر پاکستان د فشار د زیاتولو او د افغان جګړې د ولاړ حالت د ماتولو ترڅنګ هلته میشتو امریکایي قمندانانو ته زیات واک ورکړل سوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قمندان جان نیکولسن تیره اونۍ ویلي ول چې د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یې په هغه هیواد کې هوایي بریدونه زیات کړي دي. امریکا تیره میاشت افغانستان افغانستان ته 3000 اضافي سرتیری هم واستول او د ناتو غړو او ملګرو وادونو ملته د سرتیرو داستولو شمنه کړي. اروپای کمیشن وایي د برتانیې له ټولنې د وتلو په خبرو اترو کې کافي پرمختګ سوی او اوس د مذاکرات نوي پړاو ته داخليږي. کمیشن دا اعلان نن د دې کمیشن د مشر ژان کلاود یوکر او د برتانیې د وزیر اعظم تیریزا می ترمنس په برسلز کې تر څو خبرو اترو وروسته وکړ. ښاغلی یوکر تر مذاکرات وروسته خبر اعلان ټول چې باور لري دوی له اړتیا سره سم مهم پرمختګ کړی دی او دوی به اروپای ټولنې ته مشوره ورکوي چې په خبرو اترو کې مهمه لاسته راوړنه سوې ده. خو ده زیاته کړه چې لا هم ډیر کار پاتې دی. فلسطین ډلو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس ته پیژندنې پریکړې په غبرګون نن د غوسې ورځ لمانځلو ژغ کړی دی. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر بیان وروسته پرون په غربي څنډه او د غزې په ترانه کې کلنګ کې له ډېر زیات فلسطینیان له اسرائیل پوځ سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. د منځني ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهالي پالیسۍ تر بدلون وروسته پرون په پاکستان، اردن، تیونس او نورو ځایونو کې مظاهرې شوي. رپورټونه وایي ځینې مظاهرېچیانو پر اسرائیلو سرتیرو کانی ورول او امریکایي ضد نارې وهلې. اسرائیل پوز غربي څنډې ته د نورو سرتیرو استولو خبر ورکړ. له جرمني، سعودي عرب او برتانیې نیولې تر اروپای ټولین پورې د امریکا ملګرو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې غندنه کړې ده او ویلي دي چې له دې سره په سیمه کې د سولې خبرې لا مشکلې سي. او ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې پر 11مه روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مصر ته ورسي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخوالي له خپل سیال عبدالفتاح السیسي سره خبرې وکړي. د مصر د ولسمشر دفتر تیر مازدیګر وویل پوتین به له سیسی سره پر هغو لارو چارو غږیږي چې ورسره په بیلابیلو برخو بالخصوص په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو چارو کې دوه اړخیزه همکاري لا زیاته سي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال درته سراج ظاهر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.26 روپۍ او په 1.26 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال 23.60 روپۍ او 23.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کویټ کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو. بنو کې 22 او شپږ او کویټ کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي لا استخباراتي چارواکو څخه د ورکو کسانو پوښتنه کوي. جماعت علماء اسلام سمي الله دلیل حکومت پوښتنه کړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ پالیسي بدلوي خو د سیاسي چارو کارپوهان پر دې نیوکه کوي. تیر کال د پی ای الوتکی پریوتو په پیښه کې د وژل سو د کورنۍ غړو پر هوایي شرکت د ژمنو نه عملي کولو تور پورې کړی دی. د امریکایي ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنې اعلان څه معنا لري؟ او په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي او جمهوریت تنظیمونو د تاریخ په اړه د ځانګړي لړۍ دویمه برخه وره.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی اپنے علاقے کے
پریزیڈنٹ
تھے. ہر سوری دو تلا مشال ریڈیو سروس. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د سینټ یوې کمیټې پریکړه کړې چې د ورکو کسانو پر موضوع له استخباراتي چارواکو څخه پوښتنې وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ د سینټ غونډه شوې چې ورته د بلوچستان د کورنیو چارو اډیشنل سیکرټري هم ورغلی و. حمید الناصر د سینټ غونډې ته ویلي چې دای له دې نه دی خبر چې خلک څوک بېدرکه کوي. محمد عمران تفصیل راکوي.
د زیارت په مازیګر د سېنېټر نسرین جلیل په مشرۍ د کمیټې غونډه شوې چې پکې پریکړه وشوه لومړی به هغه کسان وربولي چې د ورکېدو وروستو خوشي شوي او له هغوی به معلوموي چې چا تختولي او ورک کړي وو. دوی ویل تر دې وروستو به د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي او ورڅخه به په دې اړه پوښتنې کوي. د دې غونډې په اړه د سېنېټ د بشري حقونو د کمیټې یو غړي مفتي عبدالستار د جمعې په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې ټول غړي پر دې سلا شوي چې اوس د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي ځکه چې د حکومت لخوا کوم خاص ګامونه په نظر نه راځي.
سب ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا.
طول دا گختنہ وکڑا چی لدوی حس نہ کی گی زکی چی منگ بلوچستان تتللی ہو آلتا ہم جزلا سنو وشو خوچی کم خلق لدرک اکلل شوی دا ہوئی پا اڑا حس معلومات ندیر اکلل شوی نو زکی اس زنی ملگرو دا گختنہ وکڑا چی دا استخباراتی اداری ای بی چارواکی او دا ایف سی مشر یا ای جی رو غواری چی دا غب ادارک کسانو پا اڑا ترے پختنی وشی زکی چی دوی حکومت نے حس نہ کی گی.
دغه کمیټې غونډې ته د بلوچستان د کورنیو چارو یو چارواکي حمید الناصر وویل دوی ته نه د معلومات چې خلک چا بې درکه کړي او خوشي شوي کسانو هم ورته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د ویل دا وخت په بلوچستان کې یو سل او شپږ دېرش کسان بې درکه دي چې پکې یو سل شل په بېلابېلو جرمونو کې ککړتیا لري. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه د 28 کسانو مړی موندل شوي او یو سل څلور کسان بیرته کورونو ته ستانه شوي دي. د غونډې ته حمید الناصر وویل چې کوم کسان بیرته راغلي هغوی دې ته تیار نه دي چې د خپلې بې درکې په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کی. په غونډه کې د کمیټې یو غړي فرت الله بابر دا غوښتنه هم وکړه چې د بې درګه کسانو لپاره جوړ کمیشن دې ختم کړي شي او یو نوی کمیشن دې جوړ کړي شي. د ذکر ده چې د بې درګه کسانو لپاره جوړ کمیشن د راپور تر مخه په کال 2014 کې 228 کسان بې درګه شوي کوم چې په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو زیات شمېره ده.
مشال ریڈیو ته ورځ جمعه ته لمه اسلام سمې ولک ډلې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي او حالت دی د پرمختیايي چارو لپاره پیسې هم اعلان کړي. یاد ګوند دغه غوښتنه تیر ورځ په یو غونډه کې کړې ده چې د یو شمېر نور ګوندونو استاد هم پکې ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال خالد خان نور حال راکوي.
دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې لخوا رابلل شوې دغه قبایلی جرګې کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي بلکې د قبایلی اولس د بیا ودانۍ او پرمختګ لپاره خصوصي پیکج هم اعلان کړي. دا زیارت پر ورځ د پیښور په پرده باغ کې د دغه جرګې مشري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق کوله چې د عوامي نشل پارټۍ میا اختیار حسین د جماعت اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد خان دا پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا وزیر شاه فرمان او دا قومی وطن پارٹی د غړو سره سره قبایلی مشرانو پکې هم ګډون کړي وو. په دې مهال مولانا سمیع الحق وویل چې قبایلی سیمې او خلک د مودو راسي د آئینی قانوني بشري او سیاسي حقوقو نه محروم پاتې شوي دي او اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو لپاره آئینی اصلاحات عملي شي. دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر شاه فرمان اول صوبائی حکومت غواړي چې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې فاټا په صوبه کې زم شي او صوبائی اسمبلی کې قبایلو ته پوره پوره نمائندگی ورکړي شي. دغه شان د جماعت اسلامي امیر د خپل ګوند له اړخه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مکمل ملاتړ وکړو او ویل چې د دوی ګوند به په 10 دسمبر د پېښور نه د اسلام آباد پلور لانگ مارچ کوي. دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتیار حسین د غونډې رستو مشال ریډیو ته وویل
دا خبره کوم دشوا او سو کم پدې کې رکاوټ ده نو کوم به موږ معاف کړي خو دا موقعه کې د ګوتو لاړنو کې ممکن ده چې بیا دا کارونه شي. نو عوامی نیشنل پارٹی غواړي چې هر څوک د فاټا د مرچ کېدو د پاره پروګرام کوي مونږ یې سپورټ کوو.
دا خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی دا مومند جنسینا پخوانی سینیټر عبدالرحمن دا خیبر جنسی اورګزو کورمی باجوړ او وزیرستان ایجنسونه قبایلی مشرانو هم جرګې ته وینا وکړه او دغه یو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ تګلاره بدلوي خو جاسیف دا خبره د رواني میاشتې پر څلورمه په یو مرکه کې کړې ده. پاکستان په 1903 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جنګیدونکو او د هغوی له ملاتړي هیواد امریکا سره نږدې تعلقات لرل خو نن سبا یې اړیکې ګډې وډې دي. بشیر ګواش دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د امریکی دفاع وزیر جیمز میتس د دسمبر په څلورم تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرې پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. هغه دا سفر تر هغې وروسته وکړ چې د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے مشر او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان وویل اسلام آباد لا هم پر خپله خاوره د ترهګرو مرکزونو خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان دا تورونه ردی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ترکی ټلویزیون نیټورک سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی به اوس د خپلو ګټو په رڼا کې د بهرنۍ پالیسي په بدلولو چین سره تعلقات لا ډیر او روس سره اړیکې جوړې کړي. روس او چین د امریکا سیال هیوادونه ګڼل کیږي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی د مسلم لیگ نون حکومت باید د نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کول د امریکې په وړاندې د چل په توګه ونه کاری بلکې په دوه اړخیزو مسایلو دی خبرې وکړي. دا وایي ضرور نه ده چې د یو هیواد سره اړیکو جوړولو لپاره له بل هیواد سره پریکون وشي. بهرنۍ پالیسي داسې نه چلیږي چې یو هیواد وګواښوي یا ورسره چل وکړي. پاکستان باید یو واضحه کړنلاره ولري. که داسې نه وي نو په تیاره کې لاس وهل بهرنۍ پالیسي نه ده. موږ باید خپله پالیسي منفي ونه ساتو، باید د ورځنیو کیدونکو پیښو او چیلنجونو قرباني نه کړو او یو اوږدمهاله هدف باید ولرو. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 اگست په 18 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال هند یو مهم دوست هیواد یاد کړ او ویل چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسي بدل کړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه سم نه بولي او وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې باید قرباني هیره نه شي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې واشنگتن په خپل داسې حالات جوړ کړي چې اسلام آباد ورسره دوستي پریخي.
امریکا په غوړ عمر کوي چې نا تاسو هم ډالر درکړي دي، تاسو اسلامي څه ټوپک را واخلې، اسلامي څه را واخلې، ځکه چې افغانستان کې هندوستان ته امریکې لیست ورکوي چې راشه په افغانستان کې رول ته نورم مهم ولو بوا. نو پاکستان بل لار نشته دی نه سوا چې بیا وګوري چې په دې منطقه کې نور کوم قواوې دي چې د هغې په ملګرتیا خپل انټرسټ بچت کړي.
په پاکستان کې حقانی وسلوالې ترهګرې ډلې مبینه موجودیت د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابۍ یو لامل بلل کیږي. امریکایي او افغان چارواکي له پاکستانه د دغه ډلې پر ضد کاروایی غواړي، خو پاکستانی ځواکونه وایي دوی د دې وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. حنا ربانیکر وایي اسلام آباد خپل دریځ سم نه دی واضح کړی او د ګاونډیو هیوادونو سربیره د لویو غربي هیوادونو سره د دوستۍ زیاتولو په ځای اړیکې ترخې کړي دي. دا وایي پاکستان هند له پخوا دښمن اعلان کړی، کابل یې هم دښمن کړ. ایران سره ډیره دوستی نشته، یوازې چین دوست ګڼل خاص ستراتیژي نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي، د واشنگتن له کړکۍ باید ورته ونه کتل شي. دا هغه څه دی چې اوس بیرته په موږ راګرځي او خرابه اغیزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترکی ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده منلې او ویلي دي چې له ډېر وخت راهیسې اسلام آباد د واشنگتن د ګټو سیاست کړی چې نور به داسې نه کیږي.
د پاکستان د هوایی کمپنۍ پی ای اے د هغې الوتکې یو کال پوره سو چې تیر کال د دسمبر پر 8 نیټه له چترال اسلام آباد ته روانه وه او لوېدلې وه. په دې الوتکه کې د عملی په ګډون 48 کسان وژل شوي وو. تیر ورځ د پیښې د ښکار شوي او د کورنیو غړو په اسلام آباد کې احتجاج کړی. دا چې هغوی څه غوښتنې لري، محمد عمران پر رپورټ لري.
په دغه پیښه کې د وژل شوي مرستیال الوزونکي یا پایلټ احمد جنجو مور وویل چې دوی وو ورځې د زوی د مړي ترلاسه کولو لپاره یو ځای بل ځای ګرځېدل، بیا د پی آی یو تن د هغه جنازې لرا نغلو. د دې مطلب دا شو چې دوی خپل نه ګڼي.
د دې پیښې راپور دې راکړي، کم چې تما د سوی حق دی هغه د کورنۍ له راکړي. دوی زموږ هیڅ یوې خبرې اورېدو ته تیار نه، نه حکومت نه بل څوک چې زموږ پوښتنه وکړي. ځواکونه خپل شهیدان څومره ستایي مني، خو پی آی هیڅ نه دي کړي.
په پیښه کې د مړ شوي یو بل تن عاطف د ترزوی جواد ویل چې عاطف اته کاله په سیول ایویشن د یاد ملکی هوایی چلن اداره کې کار کوو، خو چې کله هغه مړ شو نو د مور د میډیکل چې کومه خرچه هغوی ته ورکول کېدله هغه هم بند کړې شو. دی وایي د عاطف شهید د مور چې کوم میډیکل هغه هم بیرته واخیستل شو. تاسو له دې اندازو لګوئ چې هغه د مور یو سهارا و، هغه د دغه کور غړی و، خو چې کومه اسانتیا د هغه مور ته ورکړل شوې هغه هم بیرته واخیستل شو. په دې خبري غونډه کې د مدني ټولنې فعال جبران ناصر ویل چې دوی د دې لپاره نه دي راغلي چې مالی مرستې دې د دې کورنیو سره وکړی شي، خو دا د دوی حق دی چې پوښتنه وکړي دا پېښه ولې رامنځته شوې او د دې ذمه وار څوک دي. موږ دا نه غواړو چې تاسو تنګ کړو یا په دې ښار کې بل داسې کوم د احتجاج منظر راولو، خو که ادارې خپل کار په سمه توګه کوي نو انصاف به هم کیږي. موږ خدا وایو چې کله پلټنیز راپور مخې ته راځي نو کرپشن به هم ونیول شي او نااهلي به هم ښکاره شي. ای پی ای الوتکه تیر کال په 1 دسمبر د حویلیا سیمې سره پرېوتې وه چې پکې د وتلي ناتویونکي جنید جمشید په شمول 8 کسان وژل شوي وو، او د پی ای مشر یو ورځ وروسته ویلي وو چې دا پېښه د انجن د خرابې له امله رامنځته شوې وه، خو د وژل شوو خلکو د کورنۍ غړي اوس غوښتنه کوي چې ذمه واره خلک دې په ګوته کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان صوبه کې ځینې ډاکټران اوس هم داسې ستا چې د ولس د روغتیا لپاره په خپل سر هلې ځلې کوي. په هغو ډاکټرانو کې یو ډاکټر شیرین دی چا چې په خپل همت او ذاتي کوهڅو د کوټي په ټي بي روغتون کې یوه ځانګړې څانګه پرانستې ده. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د روغتیا صوبای وزیر رحمت صالح بلوچ تیر ورځ د کوټ په فاطمه جنا ټی بی سنټوریم کې د پاکستان چیسټ سوسایټي په مالی مرسته د وی آی سی یو یا ضروري پاملرنې د څانګې پرانیسته وکړه. په دې ترڅ کې د ځیګر نامتو کارپو ډاکټر شیرین و مشالیډو ته وویل چې دلته به و ناروغانو ته هر ډول اسانتیاوي مفتي ورکول کیږي.
په بلوچستان کې لکه مې پېښه چې موږ مخامخ یو کوم څومره چې موږ لرو هغه د آی سی یو ده. دا وخت د بلوچستان په یو هم ګورنمنت هسپتال کې یو مکمل جوړ آی سی یو نشته چې هغه د موږ مکمل آی سی یو وایو. کچېر سامان سره نو دا د چلول والا خلق نشته، او کچېر خلق سره بیا سامان نسته. د گورنمنت پر ستا باندې دا اول آی سی یو وی چې پچیر سامان به هم وی، او دا سامان د چلولو اکوپمنت چلولو د پاره چې کوم ماهر خلک دي هغه هم په دې اسپیټال کې موجود دي. نو موږ خپل وزیر صاحب له دا یقین دهنه ورکړه چې موږ بلته خلکو له د صحت سہولیات هم ورکو، او له دغه سره چې دا سامان چلولو د پاره چې کوم تربیت پکار وي د نور اسپیټالو د سټافانو د پاره د ډاکټرانو لپاره موږ ته تربیت هم ورکو د خلکو د پاره.
د فاطمه جنا ټی بی سنټوریم اسپیټال مشر ډاکټر امین مندوخیل وویل چې دغه آی سی یو به د ناروغانو د علاج لپاره 24 ساعته خلاصوي. هغه د ځینو نورو اسانتیاو ذکر څه داسي وکړي.
په بازار کې یو ټیم راځي د ډبلیو ایچ او یو ریفرنس لیب جوړو، نو هغه ریفرنس لیب کې به د څوري ټیسټونه چې د بی ام سی سیول غروان دي هغه خان لا یا انایش لاغه بغړ دلې کارځي ټیسټونه، او بل مشتورسیک سرجری یونټ جوړو دلته نو هغه کې به د سینې څوري اپریشن نه هغه بغړ دلې کوي په فاطمه جنا هسپتال کې. دا هغه سره خپل ان بلټ ایکس رې ایم آر آی سی ٹی اسکین او لیبارٹری به ڈبلیو ایچ او را جوړی. موږ سره 225 بیډ اسپیټال دی. په دا کې موږ د کانګو ایبولا څوري وایرل انفیکشن دي داغو علاجونه ګرځلته موږ کوو.
د اسپیټال د بیلابیلو څانګو د کتنې پر مهال د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ وینا وه چې د دې آی سی یو شمار د پاکستان په ځینو شو آی سی یو کې کېدلی شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل یو شمیر هغو کسانو مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د دماکي په ترڅ کې د وژل شو کسانو له کورونا سره د ځانګړي مرستې وسی. دوی وایي په دغو کې ځینې کسان داسې وو چې په هغه ورځ په پوځ کې د برتۍ لپاره روان وو. دوی له حکومت او پوځ غوښتنه کړې ده چې د وژل شو کسانو د ماشومانو لپاره د ځانګړي مرستې اعلان شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان میرعلي بامی چاودنه کې سو ورځې وړاندې وژل شوي ولسی وګړو کورانو لپاره د سیمې خلک د ملک د نورو برخو په شان معاوضې ورکولو غوښتنه کړې. د سیمې یو مشر پیرکل زمان وایي د صوبایي حکومت شهدا پیکیج کې دغه کسانو کورانې شامل شي، او نن د سیمې مشرانو د لړکې پولیټیکل انتظامی سره جرګه را بللې.
دغه کسونه چې د کیما شهیدون شول کناپ مقامونه دي دې ته دا هغه پیکج ورکړل شي چې کوم پیکج چې کوم د کار سودا کې پکې ته ملوي شي کنه. د رینټ روي ته رغلي وي ته سونو بدقسمتي دا و چې الله پاک یو حساره واسطه ریپ اوپریشنل پولیټیکل ایجنټ صاحب چې کوم د جرګا غوښتي دو ته تیه و د کوم خلې چې صبر د مشرون دي دا غوښتي دي.
عبدالمجید دا وړوي شهدا پیکج کې دغه وژل شو کسانو کورانو ته شرطونه آسان کړل شي، او یادې متبادل د دوی د ماشومان لپاره سیم دا اعلان شي.
یو ریکروټمنټ راون وی دی military
بیا خو اول حق دے ملٹری جوڑے گی چھے اگر شہدا زوئی ویر کو چکی ملٹری شہدا دی وہ بیا صوبائی حکومت تا پچار دو رولز دے ورتا ریلیکس کولر کنے بھی تعلیمی ادارے سے وظائف سٹینا وہ دی بچیوں نے دے تعلیم دے پدا صدا سے پی بھیجی نا کو وہ مالی امداد تا کو
کلامو چے پدے اڑا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی نا او پختل نو دوی و ویل چے پولیٹیکل انتظامیہ دا گورنر خیبر پختونخوا پ ہدایات او پ ورزو کے دننا میرلی چاودنا کے وجل شوی کسانو کورانو تا د شہدا پیک جمداد چیکون رسولی او 13 ورز د وجل شو کسانو کورانو تا درے درے لاکو امداد چیکونا و وشل شول دو یو ویل پولیٹیکل انتظامیہ دغه چاودنا کے متاثر خلکو او کورانو سره خپل وس مطابق هر ډول امداد کړي افریدی و ویل د دې ترڅنګ حکومت نور سا اعلان کړي نو پولیٹیکل انتظامیہ بائے پترجیحی بنیادون عملی کڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د دسمبر پر 6 په بیان کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژند د ترامپ د اعلان نړیوال غبرګونونه پارولې دي او د ځینو هیوادونو مشرانو د عمل د نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې ځکه چې د بیت المقدس حیثیت د اسرائیلو او فلسطین په لانجه کې ډیر مهم بلل کېږي په امیر ساحل د ډنمارک په اغوس پوهنتون کې د اسرائیلو او فلسطین چارو له څېړونکو کی شادی شنا سره خبری کړی دی او ورڅخه پښتنه کړی چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر اعلان ته څنګه ګوري
دا خپکون کې اقدام دی چې د اسرائیلو او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بیولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته په کتو او ولسمشر په خپل فکر اخیستی دی زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنو چارو د تګلارې یوه تېروتنه ده
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر د اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي
زما په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرائیلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي خو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا اعلان به حالت پیچلی کړي ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ور شامل ورته ګران شي چې پکې به اسرائیل هم وي نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلی کوي
استاد شادی شانه صاحب د بیت المقدس د حیثیت پاړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو غبرګونونه وښودل د اروپایي ټولنې او د اروپایي هیوادونو هغو ته څنګه ګوري آیا هغوی کمزور غبرګون ښودلی کنه مناسب و
زما په نظر کمزور غبرګون نو برطانیې فرانس جرمني او د اروپایي ټولنې د بهرنو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړو خو دا واقعیت دی چې اروپایي ټولنه او نور اروپایي هیوادونه په نظامی یا فوجي توګه ډیر ځواکمن نه دي چې متاسفانه د اسرائیلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوذ او اثر نشي لرلی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدونکو درنوردونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجا سوي ده. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو. د پاکستان د سینټیو کمیټې ویلي د ورکو کسانو په موضوع د جاسوسي ادارو له چارواکو څخه پوښتنې کوي. تېر مازدیګر د نسرین جلیل په مشرۍ د سینټ د بشري حقونو د کمیټې غونډه وشوه چې په کې پرېکړه وشوه چې لومړی به هغه کسان تر چړلو دروازو شاته وي. قربولي چې تر ورکېدو وروسته خوشي شوي او له هغو زخمو معلومېږي چې چا تښتولي او ورک کړي ول. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الله د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا باندې کړي. هندې ګوند تېر مازدیګر د پېښور په پرده باغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني سیټ په اړه جرګه وکړه. تیر کال د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د الوتکې د پروتو په پیښه کې د وژل شوو د کورنۍ غړو پوښتنه کړې چې حکومت یې د پلټنو رپورټ خپور کړي. دوی تېره ورځ په اسلامآباد کې خبري غونډه وکړه. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي تنقید کړی. د نوموړي تېر مازدیګر په وینا کې له خپل امریکایي سیال رکس ټیلرسن سره تر لیدو وروسته په بدلان ټول د دې ستراتیژي بنسټ ته زور په کارولو ولاړ دی. اروپایي کمیشن وایي د برتانیې له ټولنې د وتلو په خبراتور کې کافي پرمختګ شوی او اوس د مذاکرات نوي پړاو ته داخلي شي. کمیشن د اعلان نن د دې کمیشن د مشر جان کلاود یوکر او د برتانیې د وزیر اعظم تریزا مې ترمنځ په بروسلز کې د څو خبراتورو وسو کړ. بیت المقدس فلسطینی ډلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې پرېکړې په غبرګون نن د غوسې ورځ لمانځلو شخص کړی دی. رپورټونه وایي د امریکایي ولسمشر د چهارشنبې تر ورځې تر بیان وروسته پرون په غربي څنډه او غزې پترانه کې له دېرش زیات فلسطینیان له اسرائیلي پوځ سره په نښتو کې ژوبل شوي دي. ټاکل شوي چې د روانې میاشتې په یولسمه روسي ولسمشر وادیمیر پوتین مصر ته ورسي چې د دواړو هېوادونو د اړیکو پراخوالي له خپل سیال عبدالفتاح السیسي سره خبرې وکړي. د مصر ولسمشر دفتر تېر مازدیګر ور سیسی سر په هغو لارو چارو جګړې کې چې ورسره په بېلابېلو برخو کې بالخصوص په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو چارو کې دوه اړخیزه همکاري لا زیاته شي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوو. او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې تبصرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کې لیکي کامی دارونه د درغلو خاتمه په دې معاملې کې ککړ کسانو احتساب او کامی خزانې نه لوټ شوی رقم ترلاسه کولو لپاره په ماضي کې ډېرې محکمې جوړې شوې وي چې کمی نه یوازې خپل مقصد په ترلاسه کولو کې ناکامه شوي بلکې په دغه ادارو کې دننه خپل هم کرپشن مخې ته راغلی. ادارې کاږي د کامی اسمبلې بیورو نوي چیرمین لخوا د درغلو خاتمې لپاره احتساب د خپل ادارې دننه شروع کولو فیصله د ستاینې وړ ده. د ادارې په وینا چې د یادې ادارې نوي چیرمین جسټس ریټایر جاوید اقبال افسرانو ته د سند ښکار مقدمو د سر اوریدنې لپاره درخواستونه دایر کولو هدایت کړي. د دې مقدمو اوریدنې سره به کامې احتساب بیورو او ټول علاقایي دفترونو کې درخواستونه په ورکولو کې به کومک کیږي. ولې چې اسلام آباد نه علاوه کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه، پنډي، ملتان او سکھر کې کامې احتساب بیورو دفترونه کار کوي او هلته په زرګونو کیسونه بند پراته دي. ورسپاړه کې راغلي چې د کامې احتساب بیورو چیرمین لوټ شوي 900 روپۍ کامې خزانې ته واپس کولو په غرض چې کم ګامونه اوچت کړي نو دا غي نه زیات رقم داسې هم شته چې هغه لپاره سخت ګامونه چتولو سره کامی خزانې ته واپس کېدی شي. او مجرمان چې هغه ریټایرډ وي او که حاضر سرویس هم وي د غي پر صد د قانون مطابق کاروایی کېدی شي. هم د درغلو په موضوع د ایکسپرس رسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې د کرپشن او رشوت زموږ په ملک کې جړې دومره جوړې شوې چې دا اوس د ملکي نظام باقاعده یو برخه معلوميږي. ادارې په وینا چې د درغلو او رشوت ناصر پر صد په حکومتي، سیاسي او عدالتي کچ وخت په وخت اوازونه اوچتېږي چېرته حکومت د دې جړې وسو دعوی کوي او چېرته مخالفه ډلې دا د منشور برخه جوړه کړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د رشوت او درغلو پر ضد څومره چې احتجاج کیږي نو دا ناصر هم دومره سیوا کیږي. ورسپاڼه زیاتوي صورتحال دا ده چې تاړه او سرکاري محکمې داسې شوي چې جایزه کار هم د رشوت بغیر نه کوي. ادارې اخري کلي کې بیانونه ټول ورکړي خو څوک هم د رشوت او کرپشن خاتمې لپاره د جرأت او همت نه کار نه اخلي. پارلمان او عدلیه د ملک طاقتورې ادارې دي. که دوی د کرپشن او رشوت خاتمې اراده وکړي نو ذمېواران خپل انجام ته رسول کېدی شي او بیا دا هیله کېدی شي که دا په مکمل توګه ختمېدی نه شي نو پکې کموالی ضرور راتلی شي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور پوهنتون زده کوونکو تېرو لسو ورځو راسې درنه ورکړي او د حکومتي چارواکو کوششونو او مذاکراتو باوجود دا درنه لا ختمه شوې نه ده. ادارې وایي چې صوبایي حکومت د سکولونو په سطح د تعلیم معیار ښه کولو او په استادانو جرمانې لګولو کې کامیابي ترلاسه کولی شي، نو بیا ولې د یونیورسټۍ په کچه د زده کوونکو مسلې او معاملې نشي هوارولی؟ ادارې کې راغلي چې زده کوونکو لا دا مناسبه نه ده چې هغې معامله اوږده کړي، او دا هم ورسره نه ښایي چې په هر سطح د باور ورکولو باوجود دوی د رد کولو رویه خپل کړي. زده کوونکو له په صوبایي حکومت باور پکار دی. د ورځپاڼې په وینا چې زده کوونکو ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د دې مسلو هوارې به همدا چارواکي کوي. ښه به دا وي چې زده کوونکي د مفاهمت لار خپل کړي او د غوښتنو لپاره د غیر ضروري فشار په ځای دي د چارواکو نه د خپلو مسلو د هواري باور ترلاسه کړي او احتجاج دې ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا د ډیپلوماټ ویپان د پاکستان په راتلونکي سیاست کې د جنرال پرویز مشرف له لوري جوړ شوی سیاسي اتحاد د مذهبي ګوندونو پخوانی ائتلاف متحده مجلس عمل او د تحریک انصاف د رول په اړه څېړنیزه لیکنه خبره کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د منظمو جنایتونو د مخنیوي ځواک غړو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه رپورټ خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې لیکوال کنور خلدون شاهد لیکي چې دا تر وخت لمخه ده چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف للوري جوړ شوی اتحاد چې پکې لشکر طیبه هم شامل ده په اړه څه ولوستل سي. د دې په وینا دا په دې نه چې دا ډلې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول سي، بلکې ځکه چې نن سبا جنرال مشرف زیات سیاسي ارزښت نه لري. خو د مقالې په خبره چې په دې وروستۍ کې څه کم پرمختګونه شوي دي او د جنرال مشرف للوري د درویش ګوندونو پراخ اتحاد جوړ شوی چې پکې د حافظ سعید ډلې هم شامل دي، دا شی چې هیواد فوج او ملانو په خپل ولکه کې اخیستی دی. البته لیکوال وایي چې د جنرال مشرف اتحاد وي یا په ممکنه توګه د مذهبي ګوندونو په خوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحالول وي، خو دا دواړه به نورو پارټیانو ته د ووټونو په حواله زیات زیان ونه رسوي. خو کنور شاید وایي چې د پاکستان د فوج مهم لوبغاړی به تحریک انصاف او د دې ګوند مشر عمران خان وی چې نه یوازې په زمینی انتخاباتو کې د مستمرون له امیدوارانو سره اوشه پوشه مقابله کړي، بلکې په دې وروستیو میاشتو کې د مسلم لیگ نواز ډلې له ماتو څخه زیاته ګټه پورته کړې ده. بلخوا لاس انجلس ټایمز په کابل کې د المار حبیبزی پر وژنه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې 22 کلن المار حبیبزی سږ کال د اکتوبر په 15مه له کاره کور ته روانو چې د نامعلومه کسانو په ډز ووژلې. شاغلي حبیبزی د افغان پولیسو د جنایتي جرمونو د ځواک غړی وو چې د دې څانګې کار د جنایتي شبکو او په دې کې د لوړپوړو چارواکو د شکیلتا په اړه تحقیقات کول دي. په لیکنه کې ویل شوی چې سربیره پر دې چې د امریکا په ملاتړ له تیرو 14 کلونو راځي د منظمه جنایتونو مخنیوي او د قانون د واکمنۍ لپاره هلې ځلې روانې دي، خو لا هم په دې هیواد کې پراخ اداري فساد شته او هر څوک چې دې پر ځای جګړه کوي ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. اداره وایي په تیرو 2 کلونو کې المار حبیبزی د دې ځواک 15 غړی دی چې وشل شوی دی. له دې سره دا بحث هم شروع شوی چې آیا د دې ځواک مشران د خپل غړو د خوندیتوب لپاره کافی اقدامات کوي او کنه. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې امریکا سفارت د ځواک ته بلستیکي توغندیو ضد واسکټونه ورکړل، خو درې افغان چارواکو ویلي چې دغه واسکټونه د ځواک په غړو کې نه دي ویشل شوي. وشل شوی المار حبیبزی هم یو له هغو وو چې واسکټ یې ترلاسه کړی نه وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
روس وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. دا خبره د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تیر مازګر په ویانا کې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره تر لیدو کتو وروسته خبري اعلان ته کړې ده. د هیله شودلې چې د افغانستان په اړه به د امریکا او روس اړیکې دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو له لارې نه حل کیږي.
موږ د امریکا له خوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له کبله په یو ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ یې د افغانستان د کړکېچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقادونه کوي. مسکو په تیرو شپږو کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر پالیسیو انتقادونه کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه پر پاکستان د فشار زیاتول دي څو د افغان طالبانو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. خو ولسمشر ټرمپ د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د اوسني ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کېږي. او له بلې خوا روسی چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې مسکو د امریکایي او روسی چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته یې کړه چې دا تماسونه باید دوام وکړي.
د امریکا د پلټونو وفاقي ادارې یو پخوانی کارکونکي ویلي په ګونتنامو زندان کې بندي یو سعودي وګړي منلې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو لپاره یې اسانتیاوي برابرې کړې وې. ابیګیل پرکنز په کیوبا کې په امریکایي پوځي اډه کې یو عدالت ته ویلي دا کس مصطفی احمد الحوساوي نومیږي. پامیر ساحل د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه د خبرې کړي لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ابیګیل پرکنز د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی په خوانی کارکونکې ده. د دسمبر پر شپږمه په کیوبا کې د امریکایي پوځي اډې یو عدالت ته ویلي چې په ګوانتانامو زندان کې یو بندي سعودي وګړي پلټونکو ته ویلي ول چې په 2001 زیږیز کال کې د سپتمبر د بریدونو لپاره له القاعده وسلوالې ډلې سره مرسته کړې وه. پرکنز وایي دا وګړی مصطفی احمد الحوساوي نومیږي او د 2004 زیږیز کال په جنوري کې یې څلور ورځې له پلټونکو سره خبرې کړې وې. هغه وخت پلټونکو نوموړي ته ځینې ثبوتونه ښودلي ول. تر هغې وروسته الحوساوي ومنله چې و بریدګرو ته د الوتکو ټیکټونه اخیستي ول او ورته د پیسو په استولو کې اسانتیاوي برابرې کړې وي. د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11مه 1900 کسانو الوتکې وتښتولې او بیا د نیویارک د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز پر ودانۍ په ورجینیا کې د امریکا پر دفاع وزارت او پنسلوینیا کې نسکورې کړې چې پکې له 3000 څخه زیات کسان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس وایي ابیګیل پرکنز تر 22 کلونو له اف بی آی سره کار وکړ او بیا یې تقاعد یا ریټایرمنټ واخیست. اوس مهال نوموړی د امریکا د انرژي په وزارت کې کار کوي. اژانس وایي پرکنز په ګوانتانامو کې عدالت ته ویلي چې الحوساوي پر امریکا تر بریدونو مخکې په متحده عرب اماراتو کې اوسېده او له 1900 څخه یې له وو بریدګرو او الوتکې تښتونکو سره مرسته کړې وه. د دې په خبره الحوساوي په 2004 زیږیز کال کې دا هم ویلي ول چې د القاعده له پلانه خبر نه وو خو ورسره یې مرسته وکړه او پر دې کار پښیمانه نه دی. پرکین زیاته کړه چې الحوساوي پر دې ډیر خوشاله وو چې د هغه په وینا د خپلو هغو ورونو د مرستې جوګه شو چې برید یې کړی وو. پر 49 کلن مصطفی الحوساوي مقدمه د جنگي جرمونو په عدالت کې روانه ده. اسوسییټډ پریس اژانس زیاتوي چې د الحوساوي وکیلانو ویلي چې هغه پر امریکا د بریدونو په پلان کې یو معمولي کس وو او د قضیه باید له څلورو نورو تورونو شویو کسانو جلا شي او یا هم عدالت دې پر د لګیدلي تورونه په بشپړه توګه ختم کړي.
د اسیا پرمختیایي بانک ویلي د افغانستان د حلقوي سړک د بیارغونې پروژې په وروستۍ برخه کې پانګونه کوي. د بانک تیر ورځ د خبره په یو بیان کې کړې ده دغه سړک د افغانستان لوی شمېر ولایتونو یو لوبل سره تړي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د اسیایي پراختیایي بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره 330 میلیون ډالر مالی مرسته وکړي. اسیایي پراختیایي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلاوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د اسیایي بانک د معلوماتو له مخې د دې سړک اوږدوالی 151 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت قیصر
حصار ولسوالی د بادغیس ولایت له بوم درې سره نخلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي، او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیایي بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیایي بانک د ټولو مالي مرستو ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
احمد تکلوش تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او سم تاسو د مشال رادیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغه مارشال لا کې لدې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډی څه شی وو؟ د پښتنو، بلوچستانو، پنجابیانو او نورو تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړي؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیو د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1980 زیږدیز کال کې منتخب جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1990 زیږدیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږدیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځنې په ډزو کې ووژل شول او ځنې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوالو بشري قانون پوه دی. د پلار د ایم آر ډی یو فعال غړی و. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د پلار به د لزان سره بیوه. فراز واهله وایي د 4 کلونو په عمر کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه د په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په وخت کې زما پلار د خپل سیمې د پیپل پارټي مشر و. کله چې د ایم آر ڈی د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کې هم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کول سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی خدا مرشله خنه ده. نو دا وجوه چې زبې لزان سره بیولم، ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ په لاس کې نیولې او د مظاهرې په سر کې بوم. سو زلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوخ کې بیون کې ګیس او پاش په لختو او کوتکونه وهلو او گرفتارولو به هم زبې هم گرفتار کړم.
فراز واهله خای هغه وخت تر ټولو کم عمره کس و چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیو. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تیرولې.
چې
کله به زه گرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم، بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پریښودم. خو پریښودم به یې هم داسې چې له حوالات به یې وویستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه 4 کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا 10 سال
چلته. اهله په خبره پلار یې هیڅ کله ورته ونه ویل چې پر هغه په پزندان کې څه ډول تشدد کېده، خو دی وایي دی پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د
ایم آر ڈی تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو، په یوازې خونو یا کېدې تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي، خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوریدونکو، دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وې چې تاسې واورېدې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي، نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
ځوانان دي، لہذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د میزرو لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونین بند کړو، دغه چې د طالب علم یونین بند کړو، هغه خو صافیان یونین بند کړو او چا به چې یونین یا جوړولو خلک پکې یوځای کېدل نو هغه په کوړو وهل، هغوی ته به جیلونه ورکول، هغوی شکنجه کول، تاسو کول.
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال وو او بیا څو څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېر زده کړه وکړه.
په 2018 کې چې ایوب خان خلاف کم پاسون شو د ځوانانو زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصل وم، کالج طالب علم وم. هغه وروسته بیا بلا ځله جیلونو ته ولاړو، کبل کبل جیلونو ته کړ، بیا جلاوطنۍ ته تلل. بالاخره زه به دا وایم چې دې سیاسي تربیت ماته ډېر سره کړې دي، او ما صرف په هغه کې زده کړنه کړې په ټولو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره وپاتې شو، لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه یې وه، د ورونو ورو تجربه یې وه. ځکه چې د ژوند نه مې کتاب بل نشته دی، ژوند کتاب چې دی هغه کې هر څه شته، هر څه زده کولی شي. نو زه خو په دې خبره ویاړم.
د پیپلز ګوند زده کوونکو د ډلې پخوانی غړی آغا وسیم وایي په هغه وخت کې حکومت ټولې جمهوري او مترقي ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
زیات دور تھا، ماشاء الله رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وایي د زیات وخت وو، د ماشاء الله رجیم وو. نو هغوی هغه وخت پر ټولو کیندل ډلو بندیز ولګاو، اندا چې هغه یې د هیواد ضد وګرځولې. په وړو وړو خبرو به یې د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ورباندې کاوه. د جماعت اسلامي غړو ته یې په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې وه. هغوی خلک وژل، خو پر ضد به یې رپورټ هم نه درجېده. حکومت هغه وخت د دوی اتحادي وو، ملګری وو. په هغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شول.
جماعت کې لوګو کو جو ہے اندر لایا گیا.
د بلوچ د کوونکو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم پخوانی غړی او د پاکستان سینټ پخوانی غړی سنا بلوچ وایي هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو، نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید.
یسو غي خرولم ډیر یونیکو په والي بلوچستان په لینډ سکیپ باندې یو هم بلوچ مشر چې دی موجود نه. ماشاءالله استعماری استبداد چې دی زیاتیان چې دی یسو باندې تا مدن یو دی یو شی ډیر کلیئر کیږي چې بلوچستان افغانستان شهیدان یا ماسترز یا د دې غاستیوټ لیدرشپ هغه چې قرباني راکړي دی هغه چې لیست ګوري هغه کې ډیورینګ د ماشاء الله ټایم کې امید شهید چې دی یو سمبل جوړ شو ریزیسټنس وا ام لایک چې ویرا ان پاکستان ماشاء الله کوټس ماشاء الله تمہاری ګرد چې قوانینو دوی استعمال سو بلوچستان کې امید شهید کیس ډیر پرومننت کیس وو
سنا بلوچ وای بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن هغه وخت په تور لیست کې وو. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه.
په هر مظاهره کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې، په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی. نو اصل کې وا پختل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومي مقومي هغه په حول او هغه ته منظم کول او بیا خپل قومي مطالبي دا غوا پر هر محل هغه باندې پر هر مورچه باندې د دې اهمیت راپورته کول، هغه د پاره لیکونه کول، هغه د پاره چاکینګ کول، هغه د پاره سیمینارونه کول. حتی چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن خپل ارګن سي دي یا د دوی سي کوم یو هر وخت یو د رڼا په نامه باندې به مول یو پرچار ایستل او بیا دغه سي واد پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې پدې کې د پښتونخوا ټولنیز ارګنایزیشن پر ډېر عام حکومتي مسلو باندې ډېر شی لیکنې دي، ډېر شی لیټریچر دی.
رضا د ضیاءالحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوری تحریکونو گزارونه وشول او د زده کوونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول.
ډېر بربند امیریت او اول وار دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پارټیانې، قومي تنظیمونه، قومي خبرې څوکې، قومي فکر یا مترقي، یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار وو هغه لږ نیکه مرغه زموږ ټول کومي تېرې کونه که د پښتون دی، که د بلوڅ دی، که د سیندي دی، که د سرایکي دی، دا ټول ډېر جمهوري او مترقي تاریکونه وو. نو پر دې باندې د زیاولق ډېر لوی گزارونه وو، لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان.
رضا محمد رضا وایي د مترقي زده کوونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس له پښتنو، بلوڅانو، سندیانو، پنجابیانو او له ټولو نورو قومونو جوړ وو. دوی وایي دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې، خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولی وو.
موږ یو الاینس وو، پروګرسیو سټوډنټس الاینس، په دې کې بلوڅ، سندیانو، پنجابیانو ټول د ملک پر سطح باندې وو، بل خصوص پښتون او بلوڅ د هغې ګواده یعنی د مخ دستی وي. سټوډنټس ارګنایزیشنونه چې وو دومره لویې مبارزې وکړې په کوټه کې، یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې، پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی یلغار وکړ، بیا زموږ کسان کړه، بندیان یې کړه، موږ جیلو ته لاړو، زه خپله لاړه، لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لاړه، هغه باندې یعنی لاټي چارج یې وسو او نور بیا لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا پنځولک په دور کې اولین وار دی، یعنی کوټه ښار سیدی دا بندول د یعنی بلکې نور صبح کې په ډیرو علاقو کې دا زموږ هرتال کامیاب وو.
د رضا محمد رضا په خبره ګوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله، خو زده کوونکو به خپل هم هلې ځلې کولې، او د ایم آر ډي په وخت کې د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو، خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټه پوهنتون ته داخلېدو ته پرې نه خود.
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټه باندې ګولۍ مچلولې د پښتونخوا ملي پارټۍ او د ایم آر ډي پر جلوس باندې، چې هغه کې زموږ شهیدانو موسو پاکم ولسیار شهید هغه زموږ د پیسو ډېر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ وو، دا پکې شهید شو، د پارټي کارکونان شهیدان شو. نو دا جنرل ډایر باندې جنرل رحیم الدین مشهور وو، لیکن د ده دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې ګواده د کوټ یو تعلیمي اداره ته د انټر نه شو.
پخوانی سیاسي فعال اغه وسیم وایي د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
دی وایز موږ یو شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغوی سخت تشدد کېده. زما د ټولې کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور اغه نوید ډیر فعال و، هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامي د زده کوونکو قوي مرکز وو. زما ورور یې ونیو او د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد کوي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس وو جاوید معظم، پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس وو، هغه یې سخت ځورولی او وهلی وو. جاوید اختر یو بل کس وو. د کراچۍ ځینې ملګري وو، ځینې بلوڅان ول، دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پھانسی یې کړل. دوی ته به یې د اولې درجې سرغړونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ور باندې کېده.
لیکن بهرحال یې اوس کټګوري میں آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے.
اوردونکو لدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسو. په بل خبرونه کې به واوري چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لقبله سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول، او د بندیزونو لقبله په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت